شما به صورت مستقیم نشر خواهد شد، اما حالا در نیم ساعت دیگر با اسمت سارون باشید که در برنامه خبری با شماست.
ډیر زیات مننه قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په دې خبرونه کې اوري چې ترکمنستان د افغانستان لاري د ټپی پر پروژې کار پیلوي، البته جرم پیلوي. په دې اړه د غراس هنت د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر او ځینو نور موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، خو لومړی قسیم سولمل د دې سات خبرونه لري.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. د ترکمنستان ولسمشر د ټاپی پایپلاین د کار د پیلېدو امر کړی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن هند ته خپل سفر پیلوي، او په نړیوالو خبرونو کې راغلی چې د اوکراین پوځ وایي د جګړې له لومړۍ کرښې سپکې وسلې وایستلې. دا هم بشپړ خبرونه. د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف د خپل هیواد دوه کمپنیو ته امر وکړ چې د ټاپی پروژې د ګازو د پایپلاین کار پیل کړي. د ترکمنستان د رسنیو د راپورونو لمخې د دې پروژې عملی کار به په دسمبر کې شروع شي. دغه پایپلاین چې 1300 کیلومتره اوږدوالی لري، د ترکمنستان ګاز به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولېږدوي. پر دې پروژې به تر 10 میلیارد ډالر ډېر لګښت راشي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن هند ته ځي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته د ښاغلي اتمر د هند سفر په اړه وویل:
افغانستان کې د ټوریزم د پلو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کچیز باندې او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند جمهوریت د همکارۍ په اړه بحث او خبرې وشوې.
مخکې داسې نتایج سوي راپورونه خپره سوي وو چې هند به د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار ته څلور MI-15 جنګي هلیکوپټر وسپاري. خو د ملي امنیت د شورا ویاند وایي چې په پوځي برخه کې به د هند مرسته او موافقې په اړه معلومات وروسته له رسنیو سره شریک سي. د زابل په دایچوپان ولسوالۍ کې د طالبانو دوو ډلو له یو بل سره جګړې کړې دي. د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلې غړي عبدالمنان یاسي تېره ورځ د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویل چې د ملا منصور پلویانو د دوی پر مرستیال مشر د عبدالله حمله وکړه، خو د عبدالله ته په دې برید کې زیان نه دی اوښتی او یو شمېر برید کوونکي ژوندي نیولی دي. د دې جګړې د تلفات په اړه څه نه دي ویل سوي، خو د ملا منصور ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دی د دایچوپان ولسوالۍ له جګړې خبر نه دی. د کډوالۍ نړیواله مؤسسه وایي په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د مرستو په ترڅ کې د شنبې په ورځ د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې له 1320 کورنۍ سره مرستې وسوې. د دې مؤسسې د بشري څانګې د برخې مشر احمدي ګل ازادي راډیو ته ویل چې دوی تر اوسه له څه باندې 1200 کورنۍ سره په بدخشان، ننګرهار، کونړ، لغمان او تخار کې مرستې کړې دي.
These items include household items,
emergency items. The way the کور شان بیرنی سرپناه خیمه المریض تراخونه ژمنه جامع او کمپلی زپل سو ته ورکل سوی دی. د کډوالۍ د نړیوالې مؤسسې په وینا د اکتوبر د 16 نیټې د سلسلې له امله په افغانستان کې لږ تر لږه 102 مړه سوي، 480 کسان ټپیان سوي او شاوخوا 14000 کورنۍ بشري مرستو ته ضرورت لري. وسم په مکړی څو سیمه ایزو نړیوالو خبرونه ته. په مصر کې د روسي نسکوري سوي الوتکې د پیښې د تحقیق مشر وایي د الوتکې په تور بکس کې یو ژغ اورېدل کېږي. ایمان المقدم تېره ورځ په قاهره کې خبري ناست وویل د دې ژغ د معلومولو لپاره څېړنه روانه ده. دی وایي یو ژغ د الوتکې د تور بکس د سب وروستۍ ثانیې کې اوریدل سوی. ځانګړی څېړنه به په تخصصي لابراتوارونو کې د دې ژغ د معلومولو لپاره ترسره سي. د روسیې د هوایي شرکت الوتکه ایربس A321 یوه اونۍ مخکې د مصر له شرم الشیخ څخه سان پیټرزبورګ ته روانه وه چې د مصر په سینا کې سقوط وکړ او ټولې 244 سورلۍ یې وژل سوې. د اوکراین پوځ وایي له روسي پلاوی بلتون غوښتونکو سره د جګړې له لومړۍ کرښې سپکې وسلې وایستلې. د اوکراین د پوځ ویاند الکساندر ژافتونوف د شنبې په ورځ وویل پوځ 20 ملي متره هاوان د دونیتسک هوایي ډګر ته نږدې له دوو کلو ایستلې دي. روسي پلاوی بلتون غوښتونکي وایي چې دوی سپکې وسلې له دې سیمې د نومبر په 15مه شاته کړې وې. د نومبر په شپږمه د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې له لومړۍ کرښې باید ټولې درنې وسلې وایستل سي. او د دې مهال وروستی خبر دا چې په کوریشیا کې نن پارلمان انتخابات او د کډوالو بحران پر د انتخاباتو سیوری غوړولی دی. د سپتمبر له نیمې را په دې خوا تر 3 لکه ډېر پناه غوښتونکي د کوریشیا له لارې د اروپا شتمنو هیوادونو ته تیر سوي دي. که چیرې محافظه کار په دې انتخاباتو کې بریالي سي، هغوی خبرداری ورکړی چې د کوریشیا له لارې به د کډوالو د تیرېدو د مخنیوي لپاره سختې پریکړې وکړي. د کوریشیا د دیموکراتیک اتحاد اپوزیسیون ډلې بیا حاکم سوسیال دیموکراتان ملامت کړی دي چې له کډوالو سره نرم چلند کوي. نږدې 3.8 میلیونه کرواشیان یا کرواتیان د رای ورکولو حق لري. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدل شي. ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. په د روانې خبرونې په دوام کې واوري. ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان ته پر غزیدونکې پایپ لاین کار پیلوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار نن هند ته ځي. د ده د سفر د هدف په اړه د دې ادارې ویان معلومات راکوي.
افغانستان کې د تروریزم د پلو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کچیز باندې خبرې وشي.
هلمند ته د امنیتي وضعیت د څېړلو لپاره تللی پلاوی وایي.
په هلمند کې 15 زره قواوې زموږ د ارکامو له معلوماتو څخه وجود لري. دا چې ولې په صحیح طریقه په صحیح وخت کې استفاده نه ده ځینې سوې، دا به محاسبه کیږي.
والیانو ته په یو شمېر چارو کې صلاحیتونه ورکړل شول. د کابل امنیه قمندان وایي جنایي پیښې کمې شوي. خلک څه وایي؟
جنایي پیښې کمې شوي دي نسبت تیرو وختو ته، ولې پیښې شته؟
په دې اړه په راپورونو سربیره د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجې په همدغه صفه دوام کوي. د ماښام له 2 بجې وروسته په همدغه صفه د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. ترکمنستان به د ټاپي پروژې د ګاز د پایپ لاین د جوړېدو عملی کار په 2 اونیو کې پیل کړي. دا اعلان د دغه هیواد ولسمشر وکړ او 2 کمپنیو ته امر وکاو چې کار شروع کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې له دې پروژې سره به د ګډو اقتصادي ګټو لپاره په سیمه کې امنیت ټینګ شي او د دې پروژې له درکه به زرګونو افغانانو ته کار پیدا شي. د دې موضوع تفصیل د احمد شبر په راپور کې واورئ.
د ترکمنستان ولسمشر د ټاپي د غازو د پایپ لاین د جوړېدو د کار د پیلېدو امر وکړ. د ترکمنستان د دولتي اژانس راپور له مخې ولسمشر قربان کولی بیردی محمدوف د ترکمن غاز او ترکمن غاز نفس ترای دولتي کمپنیو ته امر وکړ چې د غازو د پایپ لاین د خپلې برخې کار دی په دسمبر میاشت کې شروع کړي. د اقتصاد ډاکټر او د پانتون استاد غلام حبیب د ټاپي پروژه له 3 اړخونو د افغانستان په ګټه بولي.
دا د افغانستان لپاره ډېر زیات امنیت لري. یو اقتصادي موضوع ده، یو سیاسي موضوع ده، یو د امنیت له جهته. د اقتصادي جهته دا ده چې هغه چې اوی شروع کوي افتاته پر چې افغانستان کې داخليږي، یو اندازه کار افغانستان کې ایجاد کیږي. د افغانستان خلق د ګاز نه استفاده کوي یو اندازه، په عین زمان کې منګه پاکستان سره یو ښه روابط پیدا کولای شي. دې خاطر چې منافع شریکی کیږي د اقتصادي جهته.
تمه چې د ټاپي پایپ لاین د هرات د تورغونډۍ له لارې د فراه او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته ګاز ولېشتوي. دغه پایپ لاین 1,900 کیلومتر اوږدوالی لري چې 1,500 کیلومتر د افغانستان له خاورې تیریشي او پر دې پروژې به تر $10 میلیارد ډېر لګښت راشي. د پانتون استاد غلام حبیب په دې باور دی چې د ټاپي له پروژې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه شي.
څنګه فرتن پاکستان افغانستان مقایسه کو فرانسه او آلمان سره اغوی یو پرابلم درلوده چې هغه منطقه په نوم د استراسبورګ استراسبورګ د دوارد د فرانسې او د آلمان په منځ کې دی باندې څو ورځې جنگونه وکړل اما هغه وخت کې چې دوی منافع مشترکه شوې د دې لپاره دوی د نور دی لاست جنگ نه واخیسته نور جنگ لکو بنان ډیر آرام شول د دې جهته موږ فکر کوو کله افغانستان او پاکستان منافع هم مشترکه شي چې همدغه پایپ لاین د دې منافع مشترکې دی د خاطر امکان لري چې نور پاکستان افغانستان کې بی جای مداخله ونکړي
د ټاپی د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي او د دې ګازو 14% کې به افغانستان ته ورکول کیږي. د ترکمنستان د دولتي اژانس خبر له مخې د ټاپی پروژې پایپ لاین به هر کال د 30 میلیارد متر مکعب د ګازو د لیشتیدو وس لري او د 2013 کال تر اخیر به د ترکمنستان ګاز د دې پایپ لاین له لارې هند ته واستول شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
هلمند ته د ولسی جرګې تللی پلاوی وایي د امنیتي ځواکونو شمیر کافي دی خو د رهبرۍ د کمزورۍ له امله وسلوال توانېدلی چې جنګ د لشکرګاه ښار تر لمنو پورې ورسوي. دغه پلاوی په امنیتي برخه کې د خپلو څیړنو د پیل خبر ورکړ او د وسلوالو څخه یې هم غوښتنه وکړه چې له جنګ لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یوځای شي. له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی راپور واوري.
په داسې حال کې چې د هلمند د مرجع او نادري ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې سختې جګړې روانې دي. د ولسي جرګې هغه پلاوی چې د شمې په ورځ د هلمند د امنیتي حالت تشریح په موخه راغلی دی وایي د امنیتي ځواکونو په برابرۍ کې کمزوري ده او په دې برخه کې به ژر تر ژره تغییر راسي. په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استاذ عبدالودود پوپل په یو خبر ناسته کې وویل د قوتونو شمېر کافي دی خو دا چې د جنګ لمنې ته لشکرګاه رسېدلی دي باید څېړنه وشي او هغه مسؤلین د عدالت منګولو ته راکش کړی شي چې په دې برخه کې غفلت کړی دی.
په هلمند کې 15,000 قواوې زموږ د ارکامو له معلوماتو څخه وجود لري. دا چې ولې په صحیح طریقه په صحیح وخت کې استفاده نه ده ځینې سوې دا به محاسبه کېږي او دا احد د پوره صلاحیت سره راغلی. دا که په والي کې نیمګړتیا وه، دا که په قومندان د امنیې کې نیمګړتیا وه، دا که د کلي اردو په قومندان کې نیمګړتیا وه، دا که د سرحدي قواوو په قومندان کې نیمګړتیا وه او د دې قواوو څخه په صحیح وخت کې استفاده نه ده شوې او دې ته یو صحیح ستراتیژي نه ده جوړه شوې او دښمن په مقابل کې مقاومت نه دی کړی.
په دې پلاوی کې د ولسي جرګې غړي معلم مرولي خان، عبدالجبار کرمان، سناتوران او یو شمېر قومي متنفذین هم شامل دي. د ولسي جرګې بل غړي عبدالجبار کرمان وویل د مخالفینو شمېر تر هغه کم دی چې په رسنیو کې یادېږي. سناتور ملا شیر محمد اخونزاده په دې خبره ناسته کې وویل موږ غړي چې خلکو ته روحیه ورکړو او د افغان ځواکونو ملاتړ وکړو. نشیر محمد اخونزاده ومنل چې د نامنوی د ډیرېدو یو عامل خپل وکیلان دی او نور باید دغه مسلې ته د پاتې کې شو دي. هغه ونول چې ډول وکیلان د نامنوی د ډیرېدو عامل دي خو ول کیږي په امنیتي برخه کې د مکرروي پر سر د وکیلان ترمنځ کشمکشونه د یو شمېر غیر مسلکي کسانو د مکرروي باید سوي دي چې له عمل نامنوی هم زیاتې سوي دي.
اما موږ د دې د پاره نه راغلي چې خپل مسولیت په غاړه کې واخلو. صرف تاسو د کومک نه پاره راغلي تاسو باید مطمئن اوسئ د هلمند ټول خلک باندې ځکوم د شهر پر خلک باندې ځکوم چې ان شاء الله موږ در سره یو په دې خاطر مراغلي چې تاسو یو روحیه درکو او خپل امنیتي پوزونه چې دلته پراته دي که پولیس دي که ملي امنیت دي که اردوی ملي دي هغه ته هم دا ډار ورکو چې ورونو تاسو پاک مجاهدین یا شهیدان یا په دې خاوره باندې مقاومت وکړئ.
بل ښکاره او بربند خبره باید مصالح مخالفینو ته وشي چې دوی د دا خیال او فکر نه کوي چې دا هلمند هم د کندوز فکر وکړي. تاسو مطمئن اوسئ چې په هلمند کې مصالح قوتونه خورا زیات دي. د مصالح قوتونو په څنګ کې ستاسو جهادي شخصیتونه، قومي شخصیتونه، ملي شخصیتونه ټول د دوی په څنګ کې ولاړ دي.
د دې پلاوی اکثر غړو په هلمند کې روانه جګړه د پردوی د استخباراتو بلله او پر هغه وسلوالو چې افغانان دې غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي او د افغان ځواکونو په وړاندې د مقاومت څخه لاس واخلي. د هلمند چارواکي په دې ولایت کې د روانو جنګونو او نامنوی په اړه ډېر معلومات نه ورکوي خو د ملي پولیسو ځینې سرچینې وایي په مرجع کې د روان جنګ پر مهال په تیرو دریو ورځو کې د افغان پوځ تر شل ډېر سرتیري وژل شوي دي چې د ځینو مړي لا هم د جنګ په میدان کې پاتې دي. خو د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه دغه معلومات لا هم خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. محمد ریاض صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن هند ته ځي. د دې سفر د هدف په اړه احمد شبر د ملي امنیت د شورا له ویاند تواب غورزنګ سره مرکه کړې او لومړی یې دا پوښتنه ترې کړې چې د ملي امنیت سلاکار به له هندي چارواکو سره د لیدنو کتنو پر مهال پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي. تواب غورزنګ وایي
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار جناب محمد حنیف اتمر د هندوستان سفر هدف داری چې د هغه هیواد له امنیتي چارواکو سره د سیمه ییزو امنیتي همکاریو د ترهګرۍ د ګواښونو د له منځه وړلو افغانستان کې د تروریزم د ځپلو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کچیز باندې او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند جمهوریت د همکاریو په اړه بحث او خبرې وشوې.
مخکې داسې ویل شوي وو چې کیدای شي چې افغانستان له هنده د یو شمېر جنګي هلیکوپتر غوښتنه وکړي، دا موضوع به یاد شي؟
د افغانستان اسلامي جمهوریت د خپلو ټولو سیمه ییزو همکارانو او دوستانو او همدارنګه د خپلو نړیوالو متحدینو څخه غوښتنه کړې او وار وار د غوښتنه په مختلفو بحثونو کې مطرح شوي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو تجهیز سنبالیدل د دې لپاره خورا ډېر ضرور دي چې د ترهګرۍ د ګواښونو په له منځه وړلو کې خو تجهیزاتو ته لاسرسی ولري. او دا خبره بالکل د دې د سفر د اجنډا یوه برخه ده چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند د جمهوریت د همکاریو پر جزئیاتو باندې خبرې وشي. نو هو په دې سفر کې د افغانستان د مسلحو قوتونو سره د هند د جمهوریت پر همکاریو هم خبرې
د مسله قواو د مجهزولو په برخه کې په ځانګړې توګه د افغانستان د هوایي ځواکونو د مجهزولو په برخه کې د هند له لوري افغانستان کوم موافقه یا هوکړلیک ترلاسه کړی دی او کنه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سفر پر مهال به په دې باندې بحث کیږي؟
ښه، موږ د سیمه دوستو هیوادونو د همکاریو وعده راکړې ده. د هند جمهوریت هم په دې برخه کې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت سره د همکاریو خبره کړې ده، ولې فعلا دا مسله په ډېرو جزئیاتو نشو مطرح کولی، خو هو په دې لیدنه کې به د دې همکاریو پر جزئیاتو هم خبرې وشي چې موږ به د دې بحثونو او د دې خبرو اثرو د جزئیاتو په اړه تاسو او نورو مطبوعاتو ته په وخت سره معلومات ورکړو.
د افغانستان د یو شمېر ولایتونو والیانو ژمنه وکړه چې د مرکزی حکومت په همکارۍ به په لنډ مهال کې د غیر قانوني اقداماتو مخه ونیسي. د ننګرهار، کونړ، لوګر، لغمان او بدخشان والیانو پرون په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې ولسمشر دوی ته امر کړی چې د حکومت پر ضد د دینی مدرسو د فعالیتونو مخنیوی وکړي. په دې اړه د ناجی صافی راپور.
افغان حکومت دا ځل غواړي چې والیانو ته د یو شمېر صلاحیتونو په ورکولو سره په ولایتونو کې روانو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. هغه ناسته چې د څلورو ولایتونو کونړ، ننګرهار، بدخشان او لوګر ولایتونو والیانو له ولسمشر سره لرله، یو شمېر هغو ستونزو ته اشاره شوې چې د هغوی په وینا د دغو ستونزو په دوام سره د امنیت د ټینګښت، پراختیا او زیربنۍ جوړښت لپاره به ناوړې پایلې ولري. د کونړ والي وحیدالله کلیمزي وویل چې ولسمشر دوی ته ولسمه واردو کې چې په هغې کې د زورواکو کسانو لخوا د قانونو د غیر قانوني استخراج د مخنیوي له دینی مدرسو څخه سارنه د کابینې د غړیو او سیمه ییزو چارواکو ترمنځ همغږي او د سړکونو جوړول شامل دي دستور ورکړ شوی.
فیصله په دې باندې وشوه چې هر والی د خپل ولایت درې اولویتونه اکه د انکشاف په برخه کې وي، که د حکومتدارۍ په برخه کې وي، په ګوته کړو او مربوطه وزارتونه به د انکشاف په برخه کې په دغه درې اولویتو باندې د 1315 کال په بودیجه کې هغې ته ځای ورکوي.
د ننګرهار، بدخشان او لوګر والیان وایي چې ولسمشر همدارنګه ورته د پوځي عملیاتو همغږي په سیمه ییزو ادارو کې ګمارنې او د پراختیا پروژو عملي کېدل سپارلي او له دې وروسته به هغوی په خپلواکه توګه تصمیم نیسي. په عین حال کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې والیانو ته د دغو صلاحیتونو له سپارل کېدو وروسته د دې ادارې لخوا د هغوی کارونه په شدت سره څارل کېږي. د دې ادارې ویانده منیره یوسفزاده وایي چې له دې وروسته والیان مکلف دي تر څو هر میاشت خپل کاري راپور ولسمشر سره شریک کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالجبار د زابل څخه لیکلی وای چې ورس پارغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ترمنځ په جګړه کې وتنه ووژل شول. نادیه له زابل لیکي مرکزي حکومت باید د هلمند امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. که پاملرنه ونه کړي د هلمند سقوط به د ټول جنوب سقوط ته لار پرانیسي. میوان له کندهار د لوړو زده کړو وزارت څخه غواړي چې د کانکور په ازموینه کې د هر ډول درغلۍ مخه ونیسي. که چیرې په کمیټه کې سم خلک دي نو د ازموینې شوالی تضمینېدی شي. حاجي شمسالحق د هلمند له سنګینه لیکي د حکومت څخه غوښتنه چې تاسو په هلمند کې خپل ځواکونه په یوه ژغ او یوه قمانده کړئ، بیا د طالبانو مقابله کولی شي. پنځه دیرش زره پوځ تاسو په هلمند کې لرئ خو د 1500 طالبانو مخه نشئ نیولی. له نورستان څخه قاري محمد مدني د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف انتمر د هند سفر نیک او مثبت ګام بللی او وایي چې هند تل د افغانانو سره صادقانه همکاري کړې ده. په یاد لرئ له 8:30 بجو وروسته تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو دی. نن د خبرونې د بحث موضوع دا ده چې په وروستیو کې افغانان په ځانګړي ډول اروپا ته زیات زی یا مهاجرت کوي. آیا بهر ته د افغانانو د مهاجرت اصلي علت په هیواد کې ناامني ده او کنه فکر کوي چې د اقتصاد خرابوالی سبب کیږي چې اکثره خلک اروپا ته زړه شي کې خطرونه په غاړه واخلي؟ که په دې اړه غواړي چې نظر څرګند کړي یا د 8:30 او 9:30 بجو ترمنځ ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ او یا هم د افغان بیسیم 1313 شمیره په یاد لرئ. لنډ پیغام را واستوئ. لطفا په خپلو پیغامونو کې انګلیسي عددونه ملیکئ. ځینو اوریدونکو چې پیغامونه په خپلو پیغامونو کې انګلیسي عددونه یا حروف استعمال کړي ول، د موږ نه سوئ لوستلی ځکه مو ونه لوستل. د دې خپرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو. د افغانستان ملي شورا په تیرو لسو کلونو کې د دې شورا د وژل شویو غړیو یاد ولمانځه. په دې اړه هم راپور لرو چې په راتلونکي خپرونه کې به واورئ. د کابل د امنیه قمانداني چارواکي وایي په تیرو دو اونیو کې په کابل ښار او ولسوالیو کې د جنایي پیښو په تړاو 163 تنه نیول شوي دي. د کابل امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن رحیمی پرون په کابل کې وویل چې دا کسانې د غلا، قتل، تروریستي فعالیتونو، د مخدره موادو د قاچاق او یو لړ نورو جرمونو په تور نیولې دي.
د کابل امنیه قمندانۍ چارواکي وای په کابل ښار او ولسوالۍ کې د تیر په پرتله د جنایي پیښو په ګراف کې کموالی راغلی او دوی د ګڼو جنایي او ورانکارو فعالیتونو مخه نیولې ده. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی د شنبې په ورځ په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل چې د کابل امنیه قمندانۍ پولیسو په تیرو دوو اونۍ کې په کابل ښار او ولسوالۍ کې د درو اویا بیلابیلو جنایي او تروریستي قضیو په تړاو 164 دښتنه نیولې دي. ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې یاد کسان د قتل، وسلوالو غلاو، مخدره موادو د قاچاق او یو لړ نورو پیښو په تړاو نیول سوي چې اکثره یې پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی.
د جنایي پیښې کمې سوي دي نسبت تیرو وختو ته. ولې پیښې سته؟ لامل یې دا ده بدون شکه چې غریبي، مجبوري، متعدین د مواد مخدر سي په امسایه ملکونو اکثره متعد مواد مخدر راځي. دغه ټول باعث دی دی کیږي خو کله چې مجبور سي جرمي عمل تي وسي.
شاغلی رحیمی وویل چې د کابل پولیسو د دې ترڅنګ په کابل ښار کې څلور وشتنه د مخدره موادو د قاچاق او د اویا بوتلو الکولي مشروباتو سره نیولې دي. د کابل امنیه قمندان د دې ترڅنګ په تیر یوه اونۍ کې په کابل ښار او ولسوالۍ کې د یو شمېر تروریستي پیښو د مخنیوي خبر هم ورکړ. شاغلی رحیمی زیاته کړه چې د کابل پولیسو په تیرو دوو اونۍ کې په ښار او ولسوالۍ کې لس فایر ام بي 1 توغندي، نه فایر ار پی جی مرمۍ، لاس کړی چسپکی مینونه، اته کړی وسایت زد مینونه او 40 کیلوګرام انفجاری مواد کشف او لمنځه وړی دي. امنیه قمندان د دې ترڅنګ په کابل ښار کې د چسپکی مینونو د جوړولو او انتقال په جرم د یو بل تند نیولو خبر هم ورکړ. نو موري زیاته کړه چې یاد کس غوښتل د کابل د خاکی جبار ولسوالۍ څخه کابل ښار ته چسپکی مینونه انتقال کړي چې نیول سوی او پر خپل جرم یې اعتراف کړی دی. د کابل د امنیه قمندانۍ چارواکي په داسې حال کې په کابل ښار او ولسوالۍ کې د جنایي پیښو د ګراف د زر اټټېدو خبر ورکوي چې له همګن کابل شاریان په شار کې د وسلوالو جنایي پیښو د شتون لامل شکایت کوي او وایي لکه څنګه چې لازم ده په همغه ډول مخه نه دی نیول سوی. د کابل شار څوتنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې ویل:
کابل امنیت د پخوا په شان ده او اساسي تغییر نه پکې راغلی. شاید جزوي تغیرات پکې راغلي، اما اساسي تغیرات نشته.
څه جیب کې وي که پیسې ورسره نه وي خوشې ګرځې هیڅ خبره نشته. مقصد پیسې په جیب کې نه وي، نور امنیت تامین دي. تجیب کې پیسې واچوا و ګرځا بیا.
بلخوا د ټولنیزو چارو افغان کارپوهان وایي افغان حکومت ته پکار ده چې په هیواد کې د جنایي او رنګکارو پیښو د مخنیوي په هدف ځوانانو ته سالمې بوختیاوې برابرې، تر څو له یوې خوا ځوانانو ته کار پیدا سوی وي او تر څنګ یې په هیواد کې د جنایي او نورو رنګکارو پیښو مخه نیول سوی وي.
سیدنی مارننګ هیرالد ورځپاڼې چې په استرالیا کې چاپی شي په یوه لیکنه کې د یوې ګڼ ملیتي کمپنۍ درغلي افشا کړې او ویلي دي د خوراکي موادو د څو ملیتي کمپنۍ د استرالیا د خلکو د مالیې په پیسو کې درغلي کړې او په افغانستان کې استرالیایي پوځیانو ته رسولي وسایل ګران حساب کړي دي. سیدنی مارننګ هیرالد لیکي سپریم فوډ سرویس او ورسره تړلیو شرکتونو چې په چیده میلیونونو ډالرو قراردادونه ورسره شوي سو په افغانستان کې د استرالیا او نورو هیوادونو پوځیانو ته وسایل ورسوي د جنسونو بهي څو چندل وړي حساب کړي دي. ورسپانه وایي چې دغه شرکت له 2000 لومړي څخه تر 2014 پورې استرالیا او نورو نړیوالو پوځیانو ته وسایل او نور مواد مهیا کول. اکسس اف لوجیک خبرونه تر دې پښتنې لاندې چې آیا میوه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ځای نیولې شي لیکلي. د بریتانیا یوې خیریه مؤسسې په افغانستان کې له مخدرو موادو سره د مبارزې عاقلانه لار موندلې ده. پلانټ فار پیس یا د سولې لپاره نبات ټولنې چې بریتانیایي پانګوال جیمز بریت په 2001 میلادي کال کې جوړه کړې په افغانستان کې د کمو مځکو له کروندګرو سره د مرستې لپاره یوه طرحه جوړه کړې ده. دا کمپنۍ غواړي چې د افغانانو میوې په تیره بیا انار په پوډر واړوي او ارګانیکي مستې ورڅخه جوړې کړي. او سم یو بل موضوع، د مصر په سینا کې د لویدلې روسي الوتکې د علت د معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د دې پیښې د تحقیقاتو لپاره د 15 هیوادونو متخصصان په یوې کمیټې کې راغونډ شوي چې مشي ایمان المقدم نومیږي او د مصر د او په مصر کې د دې الوتکې د لویدو د علت په اړه څېړنې کوي. په دې اړه نور جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
امریکا او بریتانیا ویلي دي چې د اکتوبر په 1 چې کومه روسي الوتکه د مصر په سینا کې وغورځېده، داسې احتمال شته چې د تروریستي برید له امله نسکوره شوي وي. روسانو دا احتمال د اوس لپاره نه دی تایید کړی او ویلي دي چې تحقیقات روان دي. د دې تحقیقاتو مشر ایمن المقدم تیره ورځ وویل چې د الوتکې په تور بکس کې یو غږ اورېدل شوی دی.
of the CVR recording.
یو شخ د الوتکې د تور بکس د سبت په وروستۍ ثانیه کې اوریدل شوی. ځانګړې څېړنه به په تخصصي لابراتوارونو کې د دې شخ د معلومولو لپاره ترسره شي.
The nature of this noise.
ایمن المقدم مصری دی او د روسي یربس رالویدلې الوتکې د څېړنې د کمیټې مشر کوي. په دې کمیټې کې روسي، جرمني، فرانسوي او آیرلندي متخصصان یو ځای شوي دي. د فرانسې دوهم تلویزیونی چینل د یو څېړونکي په وینا چې د رالویدلې الوتکې تور بکس لیدلې دی خبر ورکړ چې چاودنه د الوتنې پر مهال ښکاره اورېدل کیږي. خو ایمن المقدم په قاهره کې خبري غونډې ته پرون وویل چې تر دې دمه کیسه لا روښانه نه ده. د الوتکې د ټوټو له لومړنیو څېړنو تر اوسه د الوتکې دننه د ماتېدو نقشه نه ښکاري. فرانس پریس اژانس ته یوې سرچینې چې د الوتکې د پیښې له مسلې باخبره ده ویلي دي چې له ثبت شویو معلوماتو ښکاري چې الوتکه عادي روانه وه، یو مخادي او یو ناڅاپه هر څه ورک شوي دي. په سینا کې په هغه ځای کې چې الوتکه راغورځېدلې ده وسلوالو چې له داعش سره اړیکې لري ویلي دي چې دوی د الوتکه راغورځولې ده. خدای نه دی ویلي چې څنګه یې نسکوره کړې ده.
لاندو خبرونو ته نږدې کیږو. لاندو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو پروګرام لرو. دا پروګرام هر یک شنبه له 8:00 تر 9:00 بجو پورې وړاندې کیږي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002 3 شپږ یو او یا هم 00 3 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بله په دغو شمیرو ستاسو پیغامونه ثبتیږي، خو د ژوندۍ خپرونې یعنی د سټوډیو د تلیفون شمیرې به څو شېبې وروسته درته اعلان کړو چې ازادي راډیو ته پې تلیفون وکړئ او د نن د مایکروفون ستاسو د خپرونې په موضوع باندې خپل نظر څرګند کړي. اوس 8:30 دی. قسیم سولمل د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د ترکمنستان ولسمشر قربانقلی بردمحمدوف د خپل هیواد دوه کمپنۍ ته امر وکړ چې د ټاپي پروژې د غازو د پایپ لاین کار پیل کړي. د ترکمنستان د رسنیو د راپورونو لمخې د دې پروژې عملی کار به په دسمبر میاشت کې شروع شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انی فاطمر نن هند ته ځي. مخکې داسې نتایج سوي راپورونه خپره شوي چې هند به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ته څلور MI-25 جنگي هلیکوپټر وسپاري. خو د ملي امنیت د شورا ویاند وایي چې په دې اړه معلومات ورکول مخکې له وخت دي. د زابل په دایچوپان ولسوالۍ کې د طالبان دوه ډلو له یو بل سره جګړه کړې ده. د کډوالۍ نړیواله موسسه وایي په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د مرستو په ترڅ کې د شنبې په ورځ د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې له 820 کورنۍ سره مرستې وسوې. په مصر کې د روسي نسکورې سوي الوتکې د پیښې د تحقیق مشر وایي د الوتکې په تور بکس کې ژغ اورېدلی دی. د اوکراین پوځ وایي له روسي پلوه بلتون غوښتونکو سره د جګړې له لومړۍ کرښې سپکې وسلې وایستلې. او په کروشیا کې نن پارلماني انتخابات یو د کډوالو بحران پر دې انتخاباتو سیوری غوړولی دی.
لاند خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. نن یک شنبه ده. هر یک شنبه دا وخت یعنی له 8:30 تر 9:30 پورې میکروفون ستاسو وی.
بله، من هم سلام عرض میکنم برای هر یک شما و از حالات و ساعت 9:30. من جاوید نعیمی و اسمت ساروان در برنامه میکروفون شما میزبان و در خدمت شما هستیم و از شما میشنویم که در مورد برنامه امروز چی نظر دارین. اخیرا یک تحقیق نشان میداد که شمار زیاد از افغانها بنابر بیکاری و فقر افغانستان را ترک میکنند. تعداد هم از ناامنی شکایت دارند. با باور شما علت ترک افغانها، البته علت اصلیش کدام هست؟ فکر میکنید که فقر بالای جوانان افغانستان فشار آورده تا کشور خود را ترک میکنند و یا ای که ناامنی و یا عامل دیگره باعث شده که اونا از افغانستان فراری شوند و رخ به سوی اروپا بکنند؟ همین است موضوع برنامه امروز میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 با شما خواهیم بود.
بله، او دا پدی هم ډیره مهمه موضوع ده دی افغانستان لپاره چې کوم کسان چې افغانستان اوسی اکثره ځوانان دي او همدا ځوانان دي چې هیوادونه آبادوي او هغه غټور دی عمر هغه غټور وخت هم دغه دی ځواني عمر دی چې انسانان کار کولای شي، فعالیت کولای شي او په ډیرو ځوانانو خو حکومتونو دولتونو ډیری پیسې مصرف کړي ځکه چې تعلیم کوي په وړیا تعلیم په کوي دا ډیر لوی مصرف ته او په اخر کې نتیجه دا شي چې له هواده لشه او په نورو هوادونو کې کار وکړي. نو هله لرو چې په دې موضوع باندې نظر څرګند کړي. یو شمېر اوریدونکو د افغان بسیم د 8:00 شمېرې له لارې نظرونه راستولې دي. د دوی نظرونه لولو. دغه راس که انټرنیټ لري په سکایپ کې د ازادي رادیو پته ده radio.azadi. له دې طریقه هم کولای شي له موږ سره نظر شریک کړي. د ټلیفون شمېرې به څو شېبې وروسته جاوید نعیمی درته ووایي، خو زه به اول یو څو پیغام ولولم. احمد الله احمدی لزابل لیکلی د افغانستان څخه بهر ته بهرنۍ هیوادونو ته د افغانانو تګ د ناامنۍ او بیکاری دواړو سره تړلی دی. نو باید اول په هیواد کې دوی ته کار پیدا شي او بل د امنیت غم وخوړل شي. له نورستان قاری محمد مدنی لیکلی وایي، زما په نظر په هیواد کې ناامنۍ او اقتصادي ستونزې ځوانانو ته کاری فرصتونه نه برابرېدل هغه علتونه دي چې افغانان مهاجرت اړباسي. فرید الله له زابل لیکلی دی، وای زما په نظر افغانان چې اروپایي هیوادونو ته مهاجرت کوي دا د امنیتی او د کار د نشټوالي علت دی. دواړه موضوع یې یاد کړی دی. یو بل اوریدونکی د نیمروز له دلارام ولسوالۍ څخه عادل شنواری لیکلی دی، وای ځوانان د هیواد په امنیت کې باید برخه واخلي او اروپا ته ولاړ نشي، ځکه امنیت د ځوانانو پوری اړه لري.
بله، و اگر شما هم پیام دارین میتونین از طریق تلفن های افغان بی سی بتون به شماره 818 برای ما بفرستین. برای ما اگر میخواین زنگ بزنین شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین به رادیو نقطه آزادی با ما به تماس شوین و نظرات خود را در مورد موضوع برنامه ما با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین. ببینیم شنونده ما چی گفتنی و پیام دارن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله، السلام علیکم. جاوید نعیمی از تهران. سلام
سر.
مهربانی کوسید.
بله، از من نظر خدا به افغانان تا خارجی هیوادو تا هم نامنی و هم بیکاری در افغانستان که
بله
کچیر پختن افغانستان که کارو تا پیداش نور به افغانان و خارجی هیوادو تا بلار نسی.
بله سر، یعنی تا د نورو اوریدونکو په شان چې موږ پیغامونه ولوستل تاسې هم دواړه علتونه یاد کړل، لیکن فکر نه کوئ چې په دې دوو کې به یو ډیر غالب وي، د یو رول به ډیر وي. په اکثر اروپایي هیوادونو کې افغانانو ته ویل کیږي چې افغانان دومره له ناامنۍ نه کړیږي لکه څومره چې د اقتصادي چارو یا ستونزو له کبله دوی مهاجرت کوي، او په همدې خاطر هم ډیر افغانان په اروپایي هیوادونو کې نه منل کیږي. دوی ته پلمې جوړیږي، وایي تاسې اقتصادي مشکل لري، ټول وطن خو نارام نه دی، په یوه سیمه کې مو نارامه، یو بله سیمه مو آرامه ده. نو ستاسو په نظر په دې دواړو کې کومه یوه ډیر زیات رول لري د افغانانو په مهاجرت کې؟
ما په فکر دلته بیکاری زیات ده، ځکه دوی بهرنۍ هیوادو ته ځي او دلته د کار زمینه نه مسایه ده. نو دوی هڅه کوي چې بهرنۍ هیوادو ته ولاړ شي چې هلته یو
ډېره مننه.
بیا افغانستان ته
صحیح تاسو وویل چې بیکاری اصلي علت دی.
بله، شنونده ما گلمیران عثمانخیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که جوانانی که به قصد زندگی بهتر راهی اروپا میشن، اکثر جوانان گفتن که از طبقه ثروتمند افغانستان هستند و گفتن ای کاش همه جوانان با پولشان در افغانستان امکانات را فراهم میکردن. و زیاس کابل هم در پیام خود نوشته کرده که علت اصلی فرار جوانان از افغانستان بیکاری و فقر است.
او دوی در خبر هم واقعا دقیقه ده، کوم څوک چې پیسې ونه لري او غیتلایم نشي، او دوی رو په ګومان هغه پیسې چې دوی قاچاقبر ته ورکوي پیغه باندې په خپل وطن کې یو کار کول شي.
بله،
وربشو بل اوریدونکو ته د تلیفون لاري اوریدونکو له روز مهرباني کوي.
بفرمایئ سید.
سلام علیکم، څنګه ښه بخیر یا
سلامت اوسئ، خوشاله اوسئ، مهرباني.
زاخت محمد محمد جبر ولکان د ګراوت ورسولین شان سپتا او بسکم ما خدا خو مې ته خو هم صد جنگو ته خلک غلي باراني او دوه عام اقتصادي ستونې دي. نو ستونې دي مسلې د سار ما شان له لاس کا کا لاس نه یاد مول سنه یا لا په تر څو شي نو باندې خلک چې څه وسات دغه د کور
بلش
معنی دا.
بله، ګوره دوه ډوله افغانان دي. یو هغه افغانان دي چې مثلا ایران یا پاکستان ته ځي چې په لږو پیسو کولی شي چې لاړ شي، لیکن یو هغه افغانان دي چې اروپا ته ځي، هغوی خو په کمو پیسو باندې نشي تلای، باید په زرګونو ډالر ولري چې تر اروپا پورې ځان ورسوي. نو فکر کوي چې هغوی هم د فقر له لاسه ځي او که نه غواړي چې لا ښه ژوند ولري.
غرب دیل فارنی سن ونو سن جوان ولری صدقه ولری نو سنو پا پینزل ازر فسوار ازر دامر زده ولری نو زده بحرانی وات ازو تکو یا جرمانی تا یا ترکیه تا در تکو محالا زده دیل فارنی سن خو ژوند زندگی به رشاد پټې دي کې خو جام وځه یادار وینم بلغه دي ژوند خو دي دي شو بیا هغه دل پاره دي چې معنا دی وخت خپل ژوند شو لري
ډېر مننه
خو دې 4500 ډالر چې ولې نه فایده چې پاره دي خو
بله یعنی تاسو په نظر پام دغه پیسو په خپل وطن کې هم کاروبار شروع کولای شي زیات مننه
تشکر میکنیم از شما و شنونده هایی که تا حالا تماس گرفتن. ماشاءالله فهیم از اروزگان در پیام خود نوشته کرده که ناامنی، بیکاری و رقابت های ناسالم باعث شده که صدها جوان افغانستان را ترک بکنند.
لپکتیکا څخه باوری لیکلی دی چه لولسمشر څخه هیله کوم چه هغه افغانان چه خارج تطلی دی باید د کار لپاره زمینه برابر کړي. زابل څخه غلام سرور لیکلی دی چې هغه افغانان چې بهر ته ځي اکثره د دې لپاره ځي چې په بهرنیو اروپایي هیوادونو کې د کار زمینه شده او پیسې ډېرې دي.
بله ببینیم شنونده ما از طریق تلفون چې پیامو گفتنی دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی
که وسیب
سلامت
وسیب مهربانی
ونه نظر گئی ازا تی کلام و مندر سر و تماسیم خیستن انگر هارا
میره بانی کوی
ساسی پا موضوع بزدوم رو ایم آگانا چه کم زوانان چه خاریست روان دی ده عمر پیسی چه ورسروی خاریست چه زیده پیسی لگی تقریبا لاش لکا دول لاش لکا وانه لگی دا پا افغانستان که دیر علوی سرمایات گنن کی گی زمو پودی خلکو که زما پان چه دخ کوم ځوانان چې هیواد نه لوړ دي په دغه باندې باندې تیاره نامنی ده نامنی چیرته ده دومره نامنی خو نشته ده لکه په نورو ملکونو کې چې ده لکه عربي ملکونو کې د سوریا ده همداسې نور فلسطین دی او د هغوی په پرتله په افغانستان کې ډېر امنیت دی خو مګر یو خبره ده چې د افغانستان حکومت چې دی ځوانانو ته په هغه اندازه نظر نه کوي چې څومره افغانان یاد لري هغوی ته د کار زمینه برابر ول هغوی ته د تعلیم هغوی ته ماسی خیدان دی پیدا کول هغه ته د سیتماز کول چې را هغه زړه مات نشي په دغه ځای ته کې په دغه کارونه کې په دغه سار وانده نور چې او دا د حکومت دی هورین د خپل ځوانانو بلب نشي ولا هغه یو معمولی باناو کې وي نام نه نام نه په ټوله دنیا کې د هر ملک یو څه د خیرو جګړه کې تاسو نه ګورئ چې ټول آسیا کې دا څنګه حال او افغانستان بیا مې وانده سره نظر اصلی نظر زما دغه دی چې
بله صاحب
ندی خالي نه تا نام نه هغه دی کې نه لري څنګه موږ ونه درېږو نو به ورته خو نشي کولی چې افغانستان کې موږ د دې لپاره راشي چې موږ هم نه راولي چې موږ تاسو په خپله چې تاسو نو امنیت وته کړی
ډېر زیاته مننه کور دی ودان سلامت اوسئ
ببینیم شنونده بله صاحب
ځوانان نه همدا غوښتنه د سوال ورته کوم هیله ترنه لرم چې نور د افغانستان نوم نسخه کوي په دې باندې چې افغانستان کې نن نه افغانستان کې جنګونه دي
سلامت اوسئ ډېر مننه
سلامت باشین صاحب شنونده بعدی هم منتظر هستند بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
سلام تاسو نه یم صاحب پر جنابی اسمت سروان صاحب باندې لمړی خوري نړي
تکین صاحب
چې دا چې موضوعګانې ټاکي چې هغه د ټول افغانستان د ولس په خیر د عبدالقادر تکینم سلامونه قبول کړئ
مهرباني مهرباني کوي
بفرمایئ صاحب
تشکر صاحب کچيري مفتاسي وګورو یقینا دنیا ور د ټکټي شاله وکړه افغانستان کې موږ افغانان یې ګورې ژوند زه تزابل ویل چې ژوند کوم په قندار ولایت کې تاسو وګورئ ډېر لس کال موږ په جنوب غرب کې ځکه نه امنیتي لیکل تاسو یو کال اوس یو کال لا پرانې چې د شمال څخه جګړه وغځېدل ټول هغه ټول هغه دوستان اوس روان دي کډوال چې باور مو چې جناب سروان صاحب هغه ورځ په قندار کې یو کډوال سره مخامخ شوم روانو د ایران پر لار باندې ویزه یې اخیستل او تقریبا $8,000 مینه درلودل $8,000 مې اماده کړل چې شکر سره مې خبرې وکړلې اوس زما وړم اران چې موخیم د ډیره ته مصایب ده چې مور مې راته وایي چې فرصت د سکه کوم نو په هغه اندازه باندې دا ځوانان چې اوس دي وایي ما یو ختم جوړ کړی دی چې په نامه طالبانو ما سخت کار کړی دی ما چې په جرمني کې راځم تاسو ښکار کوم دا هغه څه دي چې دوی په خپل غواړي چې اروپا کې ژوند وکړي دا سره ژوند وکړي نو په دې اساس ما په نظر ځوانان ستاسو په ټول 15 پیسې تشکیل د ځوانانو څخه دي نو کدي دا پیسې لاسته دغه پیسې دلته په افغانستان کې په خپل ټولنه کې مصرف کړي موږ د ستونزې د حل لپاره ځوانان په ګډه کولای شي مدني فعالیت وشي او هغه د ځوان ټولنې هغه ځوانان چې موږ تاسو غریبان لرو وګوري پرون په کندهار کې 500 تنو غریبان ځوانان ته د بودو مصارف وکړل کولای شي ځوانان تجارت داسې څه وکړي او دغه موجوده ستونزې مستقیم حل کړي
بله صاحب
سلامت اوسئ تکین صاحب
تشکر، سلامت باشین. شنونده ما عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس نشته کرده تنها کسان به خارج میرن که مشکل ناامنی دارند. فهیم پای احصاری از ولایت فرا ولسوالی پرچبن نشته کرده که فقر و ناداری باعث فرار جوانان از افغانستان شده.
حبیب الله کوچی د لوګر له بابوس څخه لیکلی وای کچیره جنگو د همداسې دوام وکړي نور ځوانان به هم متشتی بل علت وای بیکاری ده. بل اوردون کې عبدالمطلب له لغمان څخه لیکلی دی افغانان د دې لپاره بهر هیوادونو ته ځي چې په خپل هیواد کې اقتصادي ستونزې زیاتې دي. حلیم رنزور له فرا څخه لیکلی دی وای چې د افغانانو د بهر ته تګ اصلي علت دا دی چې په بهر کې ښه ژوند دی. او همداراز عبدالوارث ترخیل لیکلي ځوانان بل هیواد ته د دې لپاره ځي چې هلته کار وکړي، په کوم هیوادونو کې چې کار وینو خلک ورځي.
بله، شنونده داریم روی خط تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام و احترام شما نه سلام عزیزی من به نگران نتایج سره تماس کنم.
مهربانی کوی عزیزی.
بایدوایم با کوم ځان چې خارج سره باندې او نن وطن پری دی غټه استوداره چې اقتصادي مشکلات لري. او همدارنګه بیکاری ده چې تر کومه حده کوم کسان پیژنم او هغوی وطن پریښی او روانې خارج ته دي، هغوی ټول اقتصادي ستونزې لري. حتی هر قومت چې وي خپلې کوم جایدادونه ځمکې یا بعض ژوند چې وي هغه یې خرڅ کړل او په دې خاطر چې ناامیدي سخته ډېره شوې چې آینده د افغانستان ښه نه ده. او په هر قومت چې باید موږ د متن ورځان وباسو ځکه چې ستونزې او مشکلات پکې ډېر زیات دي. بیکاري سخته ډېره ده او اقتصادي ستونزې هم ډېرې دي. ناامني دومره پکې نه ده لکه تر کومه ځایه چې بیکاري او اقتصادي ستونزې.
بلکې نو ستاسو په نظر په همدغو پیسو چې تاسو وایي جایداد ورته خرڅوي نشي کولی چې په خپل وطن کې کاروبار جوړ کړي؟ نه خیر، تلفن قطع شد.
تلفن از اینا قطع شد. نظامی از کابل در پایام خود نوشته کرده که ده ها مصیبت ناشی از جنگ مردم افغانستان را مجبور به ترک وطن ساخته. ترابی از غور نوشته کرده که ای که جوانان افغان کشور خود را ترک میکنند مسئول در این مورد حکومت هست. و خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان نوشته کرده که افغانهایی که به کشورهای خارجی میرن خصوصا به اروپا اکثرا طبقه متوسط هستند، اقتصادشان خوب است و اینها را باید حکومت نگذاره که کشور را ترک بکنن. حمدالله منالی از ولایت هرات از ولسوالی چیندند البته نوشته کرده که به دیدگاه من ای که افغانها به کشورهای خارجی میرن ای یک مهاجرت دائمی است، خصوصا به کشورهای اروپایی و عامل اصلیش ناامنی و ضعف نظام اقتصادی کشور است.
او د زابل ولایت له اتغر ولسوالی څخه عزیز الله هلال لیکي وای کوم افغانان چې اروپا ته ځي لوی لامل امنیتی ده. یعنی منظور یې درته چې د امنیتی ستونزو له کبله ځي. له فرانسه څخه محمد شاهین لیکي چې وای د ځوانانو تک اصلي عامل اقتصادي ستونزې دي. د اقتصادي ستونزو ته ډیرو اشاره کړې ده عبدالباری له شکین څخه لیکلي چې افغانانو څخه هیله کوم چې نور خارج ته لاړ نشي ځکه چې نور افغانان هم هڅیږي تشویقیږي چې د دوی په پل کېږدي.
و سارون صاحب، راه رسیدن به ای کشورهای اروپایی اکثرا خیلی زیاد مشکل هست و بارها گزارش های نشر کردیم که در جریان رسیدن و به قصد آمدن به اروپا تعداد زیاد از پناهجویا چی از افغانستان بودن و یا کشورهای دیگه غرق شدن در بحر و در آب و حتی با خانواده هایشون و کودکان و زنان هم در بینشون بودند.
یعنی په هر دو اونهی که خویوه دست ناوره پیشگی په روسی چو روزو که هم بیره په دی ترکیه و یونان ترمز دو بشو چه پلسکون و افغانان پا کمره شل.
بله.
نو داغ خطر په غاره خستل آیا په دی ارزی چه چوک دی په خپل وطن که جایداد ور تخرج کیا و لاردش اروپا تا په دی هم فکر وکیا و نظر سرکن که در تلفن لاری بلاوریدون که.
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم، احترامات ما را بپذیرین.
سلام.
اگر به شکل درست اوضاع افغانستان را تحلیل کنیم، در هر ولسوالی، در هر ولایت، بالاخره در هر مرکز حکومت زور کار و دست چند نفر زورمندا و تفنگدارای مسلح سابق و حال تقسیم شده و افغانستان به گرداب چند نفر توفنگ سالارها معاصره شده. بناهن افغانستان وضعش چون شما ژورنالیست ها و خبرنگارا به شکل واقعی تمثیل نمی کنید، از وضع مردم افغانستان اطلاع دقیق و راستی ندارید. بدانی کسایی که می گذرد خوشبخترین انسان های کره زمین است که از این مملکت مهلک و خطرناک خودم می کشند و هیچ چاره جز از تباهی، جز از رسوایی، جز از بدنامی، جز از بیکاری، ترور، احتراق، انفجار دیگر در این وطن هیچ چیزی وجود ندارد. ببینیم در موجودیت ناتو، جهان غرب و کلگیش با ما بود، ما خود اصلاح نتانستیم. بهترین راه راه فرار از این وطن است.
تشکر. بله محترم، یک سوال از شما اگر میشنوین صدای مرا. متاسفانه تماس از شنونده قطع شد. بله.
نظر نور هم تو وی بله اردون که لرو زن معرفی که یه آزادی رادیو
مهربانی سب.
سلام علیکم، که هستی رو گرانی در خیرت
سلامت تو سی مهربانی که وی
برو را دلاوار ما لو در ولایت نخبری کم
مهربانی که وی دلاوار سب
ما برو را دیر پوشتی خبری نستایم آخوزه دی شپشاپون سیوازکار خبری کم در زوانان زی رواندی دیر مستانی رواندی رو دوی ورته د ځوانان ته مو دا نغره هیلر سره تاسو د میدان ته د سیموس کمه پرګره خپل نظامی قوتونه سره یو ځای سره خپل وطن کې خدمت وکړي. تاسو زه ډالر لا کوي غریب سره یو روپات هم سي ترای دا ټول ملته نه روان دي.
بله سب برحال ده هم نظر ده مخکنه هم بیادیده برعکس نظر در لود بله اردون که لرو زن معرفی که یه آزادی رادیو ده
بفرمایید سب
درد خبری کم عبدالرحمن بلوچ
بلوچ سب مهربانی
مهربانی سب
دلت وانستان که اولانه ده چه ده امنیت ده دوان ده کاری ده طول خلق واری چه ده خریش ده بلارشتی دکه چه پونترم خلاص چه وزیپا ورطا نپیدا کیره طول کار ده وزیپا پر ده بنیوی
بلوڅه
د افغانستان کې هم دغه ډول مشکلات دي چې څوک د امن دغه احساس نه کوي او د کاري ده د همدغه علت چې افغانستان ته ټول خلک دي چې ماته چې زه وس پیدا کوم زم خپل
بله لا تاسو ښه سوال لکن فکر نه کوي چې بله لا تاسو ښه پوښتنه فکر نه کوي چې دا چې نور زین او زه هم باید لاړ شم یعنی دا یو ډول سیالي ګرځیدل ده کینه په دې سفر کې په خپل دي ژوند ډیر لوی خطر شته
روان ته پدې وطن کې خاص مرګونه دي پدې وطن کې امنیت نشته پدې وطن کې اقتصادي مشکلات ټول خلک د مجبوری دي هیڅوک د مسیح سره نه کوي کار نه کوي
تشکر سلامت باشین سب جاوید رحیمی از ولایت قندهار نوشته کرده که به نظر من فرار جوانان مشکل اقتصادی است و هم ناامنی در کشور باعث شده که بسیاری جوانان برن و افغانستان را ترک بکنند. یک شنونده دیگه ما اسدالله سالار از ولایت زابل نوشته کرده کسانی که اگر پولدار هم هستن افغانستان را رها میکنند و به خارج و اروپا میروند این گفتن به خاطر ناامنی و جنگ ها در کشور است.
در تلفن لاری اوریدون که لرو فکر کنم چه نیازه سب
مهربانی سب
باز سلام و ادب خدمت شما اسما فاروان و همچنان جاوید نعیمی و شنوندگان خوب محترمتان البته نیازی هستم از فاروان هم رسان در خط گلتون
بله سب بفرمایید مهربانی
تشکر از شما البته تشکر از موضوع چون که در برنامه های قضیان در این مورد صحبت کردیم بس را بیرمید که نگه فرار جوانان از افغانستان در قدم نخست ما میگن که اینها جوان نیستن بلکه ناجوان هستن که افغانستان خاک مردم و ملت خود را میگذارن و بعد فراموشی و خود را از کنارشان دور میسادن. یک دویم دیگر بزرگترین عامل ناامنی بدبختی که در افغانستان به وجود میاد خود این فرار جوانان میباشد که یعنی مشوش تشویش پریشانی را در بین امو همسایه ها روستاها ها قریه ها بالاخره شهرها به وجود میگذارد. چرا که اینها میگن چه لفت است که اینها فرار از کشور میکنند؟ خود این باعث ناامنی میشود. ببینید البته ما در برنامه های قبلی هم گفتم البته فرار جوانان این وظیفه دولت است که مرزهای خود را مسدود کنند، مثل که در روستا مرزهای خود را بسته میکنند، بعد که افغانستان مرزهای خود را کنترل کنند مسدود کنند و همین کسانانی که قاچاق از دست اختلاف میزنند و باعث انتقال اینها میشود، باعث بی‌آبرویی و بی‌عزتی و بالاخره با افتاده ها مشکلات و اینها متحمل میشن، بعد که زودتر گرفتاری و با پنجه قانون بسپارن. ببینید جوانان فیلن 70-75% قشر افغانستان را تشکیل میدهد که سرمایه بزرگ همین یک کشور میباشد. همین جوان است نیرو داره، قوت داره، انرژی داره، میتواند که افغانستان را به سوی درست و منظم سوق بدهد. ولی متاسفانه اینها باعث اینها که فرار میکنن باعث یعنی بدبختی و تشویش در بین مردم ایجاد میشد. بعد طرفم اینها کسانی که افغانستان را میگذارن، بازم به شما میگم که اینها ناجوان هستند، علیه خاک جفا میکنن. اینها از گرسنگی، از قحطی، از تشنگی فرار نه، بلکه از البته از امو خوشگذرانی و آزادی و بالاخره به یک کشور دورتر چی میکنن فرار میکنن. بعد که بعد اینها به صفت ما خودم یک جوان بعض اینها تقاضا دارن که افغانستان را دیگر نگذارن، بعد که در افغانستان باشن خدمت کنن. تا زمانی که اینها امنیت را نبیارن هیچ کسی هیچ میسفید و هیچ زن پیر ما نمیتواند که در افغانستان سال ثبات بیارن و اینها بروان و بالاخره کشور را بگذارن به دستان کسانان دیگر. یک نوع ظلم جفا است و رفتار اینها را من خودم محکوم میکنم. هر چه زودتر اینها باید که به طرف افغانستان برگشت کنن. تشکر از شما.
تشکر از شما جناب نیازی صاحب. شنونده بعدی ما هم هستن، از طریق اسکایپ هستن فکر میکنم.
نه
از طریق اسکایپ قطع شده. بله
قاری صاحب پشتون دیل که چی مهربانی کوی.
بله محترم سروان صاحب تاب سلام الله علیه کوم صاحب سمکار
سلامت
یاد نه نه صاحب دا زاری رجل
سلامت
کوم کوری دوم کو سلام الله علیه کوم
کور دیو
سر مو په خیر سروان صاحب سم وزو مو تا کلی ده کدی وی دی کړه پاره اجازه را کې زو
مهربانی
جو دی کا ساسو ورغه
مهربانی مهربانی ستاسو خپل پروگرام دی
محترم سروان صاحب اوبلی هو محترم سروان صاحب دا خو هر سړی وایي زه د اورېدونکو د نظر سره مخالف یم. دا خو د هر اورېدونکي خپل نظر دی خو زه مخالف یم. نظر دا دی که چېرې دوی د ناامنۍ و د فقر و د اقتصاد خبره کوي، د مشکلاتو خبره کوي، ناامنۍ د جنوبه تر شماله د شرقه تر غربه ټول افغانان په وینو کې لمبي، د بل په خوله باندې، د ګاونډیانو په خوله باندې، دښمن پښې ده پښې. که ناامنۍ په ټول وطن کې ناامنۍ ده او که اقتصاد که زوب دی اقتصادي سروان صاحب په خدای مې قسمې ته راسه د دې د دې د شارو پر پلکو باندې کته داسې چې داسې ژورنالیستان هسې ودرېږي خلکو ته کار نه پیدا کېږي، نو هر جنسه معلوم یې دی که داسې چې ناامنۍ او فقر یو اقتصادي نو هر جنسه خو معلومېږي. دا زموږ د اورېدونکو دا نظر دی چې باید ټول افغانان خپل وطن پرېږدي. یا دغه خلک چې اروپا ته ځي، یو خدای دی چې دوی ته آګاهي نه ده ورکول شوې. بعد زما د علماو څه دا ګیله ده چې د خلکو ته آګاهي ورکړي چې بهر مملکتو ته مه ځي. که څوک بهر مملکت ته ځي او هلته په بیړیو کې غرکېږي، د مایانو خوراکېږي، د دې مرګ مسؤلیت یې خپل پر غاړه دی. دې ته شریعت غرای محمدي حکم ده او خودکشي ورکوي. دا یوه خبره. او دوهمه خبره دا ده، زموږ دولت په دې کې مقصر دی چې باید د دې خلکو دا خلک چې دوی اړي د دغه قاچاقبرانو مخنیوی وکړي او خلکو ته آګاهي ورکړي. او دوهمه درېمه خبره دا ده، زما خپل د ځوانانو څه دا غوښتنه ده، ګیله مې ده، ګیله خو مې دا ده، دغه ځوانان چې نن اروپا ته ځي ټوله اکثره باسواده دي. اکثره باسواده موږ د ګدایي په پیسو باندې، د نړیوالو د ګدایي په پیسو باندې موږ دوی تربیه کړه. دولسم یې خلاص کړي، فاکولټه یې وویله، کانکور یې خلاص کړي، نن پوهنتون ته ورسېدل. نن زموږ دوی موږ پرېږدي او زموږ څه دي موږ څه خطر لاندې پرېږدي. دوی په اروپا کې څه ښه ژوند غواړي. او بله خبره دا ده، دغه اروپا ته چې ځي ټوله سرمایه داران دي. سروان صاحب په سلو کې نوي پیسره سرمایه داران دي. یو سړی که نن $1,000 دلته ولري، په خدای دې مې قسم یې په افغانستان کې 1,000 روپۍ پیدا کېږي. دا خلک چې ځي په $15,000 دا خو افغانان د افغانانو مظلومیت ته نه ګوري، د یتیم وژړا ته نه ګوري، و کونډې ته نه ګوري، و خپل وجدان و غیرت و سجا ته نه ګوري چې زه دا خراب وران ویجاړ وطن چا ته پرېږدم چې زه ښه ژوند غواړمه.
ډېره زیاته مننه کوردان پاری صاحب پښتون د دې خبرې سره څه فکر کوم چې هر څوک کېدی شي اتفاق ولري. یعنی یو نفر که $40,000 or $50,000 هم موږ اورېدلی دي چې لا $10,000 هم ځینې خلک په قاچاقبرو ته ورکوي چې اروپا ته یې ورسوي. یعنی فقط که هغه سړی چې $50,000 or $10,000 باسي، د 50 کسو نورو کار هم اخلي، یعنی 50 کسه نور هم بیکاره کیږي ورسره په دې وطن کې.
و پنج خانواده در واقعیت شګر د افغانستان بررسی بکنیم، از معاش یک نفر شاید یک خانواده نان بخورند و آرام باشند، اما با خروج یک نفر که پنج نفر بیکار میشه، در حقیقت پنج خانواده
بیکاره
با گرسنگی روبرو میشه.
در اقتصاد خلک زنجیر داشته. مثلا که ز لوړ معاش ولرم نو زه خو بیا له خپل د کوڅې له دوکاندارم ډېر سودا اخلم. زه ممکن کور جوړ کړم، د کور د جوړېدو له برکته ممکن پنځو شپږو کسو ته کار روزګار برابر شي. همداسې لباس اخلم زیات نسبت هغه چاته شي، کم معاش لري یا کمې پیسې لري، دا یو له بل سره تړلی دی چې څومره څوک پیسې مصرفوي هغومره اقتصاد ښه کېږي او نورو خلکو ته هم کار پیدا کېږي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي
خیلی کوتاه میتونیم این شنونده را بگیریم سروان صاحب که وقت نشه خبرها میرسه. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام صاحب میرم.
امرچه کریمی هم در شنان رو لیه تقاط تاثر پتا ماسک
مهربانی کوی کریمی صاحب.
بله زده قریص پرستون به خبر سر موافقی من چه یو چو خود من سر خبر چیزم اتمن مرکی دن یا اتیاب بسر پر یکی مطمئن دن و تاک و آخواتا اتمن خودکوشی دن.
بله
بله، ډېر مننه چې دومره لنډ نظر مو څرګند کړ. یو څو پیغامونه به نعیمی صاحب ولولو. شامت خان وفادار له پکتیکا لیکلي دي، افغانان باید اروپا ته لاړ نه شي بلکې له افغانستان اروپا جوړ کړي. ډېره جالبه خبره یې لیکلې ده، باید له افغانستان اروپا جوړ شي. شاهد الله نورانی له لغمان لیکلي، د هغه ځوانان چې مخکې له بهرنیو ځواکونو سره یې کار کاوه اوس بهر ته ځي، لیکن همداسې نه ده، ډېر کم شمېر به داسې هم وي، لیکن اکثریت عام خلک دي چې شوقی دی اروپا. فریدالله لزابل کی که حکومت خلکو ته د امنیت او کار زمینه برابر کړی، نو به افغانان نورو هیوادونو ته د تلو قصد و نکړي.
بله، خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه ولایت لغمان نوشته کرده که باید بپذیریم که